د امریکا غ قدرمن ولیدونکو السلام علیکم، هله د چټو رو جوړ او خوشاله اوسئ. د ځنګړي مرکې په دې بحث کې لما سره جیولوجست او د قانونو د برخې چیرونکې سلطاجان کلیوال صاحب ملمانه. کلیوال صاحب بحث په خیر راغلی.
جوړو سره سلامات اوسئ، تاسو د خپل روح جوړ لري، تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته او ټول هغه دوستانو او شنایانو د افغانستان خلکو ته چې موږ تاسو په همدغه لحظه کې ګوري او اوري، زړه کوم خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ټول د روح خوښ او خوشاله اوسئ.
کول ودان کلیوال صاحب، تاسو هم باوریدلې په دې وختونه کې د طالبانو حکومت د قانون پټرولیم وزارت یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره د قانون د راسپړلو په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړی دي. لومړی به ستاسو نظر په دې اړه واورو.
ډیره مهرباني، زه هم د همدغه میډیا لارې نه خبر شوی ما او خبرېږم. که څه هم دغه پروسه د قراردادونو په شکل نه، خو د قانونو د تصرف او د زورواکو لخوا نه د هغوی چور او چپاول اوسنۍ خبره ډیر کلونه تقریبا نیمه پیړۍ شي چې زموږ په هیواد کې دغه فجیه روانه ده، او یو دولت هم په دې ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. اوسنۍ وختو کې پخوا داسې دغه قانونه چې چور کېده او یا نور هیوادونو ته د دې د خام مواد له په قاچاقي ډول لرو ده، مګر له بده مرغه چې اوس ورته د دغه موجوده حکومت لخوا قانوني شکل ورکړ شو. د دوی په نظر البته ځکه چې نړیوالو معیارونو سره خو برابر نه دی، او دوی ورته قانوني بڼه ورکړه ځکه چې وزیران دي او صلاحیت لرونکي دي او د دولت واکې په لاس کې دي، او خبرې کوم داسې قراردادونه کړي دي. خو زما په نظر باندې دا قراردادونه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه دي. دا زمونږه قانوني منابع او هغه ذخیره چې مونږ لرو هغه ډېرې تخریبي د منځه وړي، او که ووایم چې د سلو فیصدونو یا د سلو برخې نه که سړی محاسبه وکاندي نو لس فیصده ګټه یې د افغانستان خلکو ته په لاس نه ورځي. 90% دغه قراردادونه د افغانستان د راتلونکو او د موجوده نسل په تاوان باندې دي.
یواز یو ولې تاسو شک خی فکر نه کوئ چې طالبانو حاکمیت نه ورسته چې په خپل هم ادعا کوي نسبی امنیت شته دی، او اوس دا زمینه برابر شوې ده چې هغه څه چې خلک هم په انتظار دي کانه راوس پرل شي، ولې شک لري تاسو؟
زه دا هیوی خبرې ته بیخی حیران یم چې همیشه په دې میډیا کې اورم ار زمونږه هغه سیاسي شنونکي چې راځي یا ژورنالیستان چې پښتنې ورنه کاندي او دوی ځواب وای چې امنیت برقرار دی. زه دې تاریخ نیمه چې اول دغه امنیت چې نه و پخوا دا چا خراب کړی و؟ د دې امنیت د خرابېدو هغه ګروپونه او ډلې څوک وو چې دا امنیت نه و په دې هیواد کې؟ ښه، که دې خبرې له تېر شو زه ورته د شک په سترګه نه بلکې بیخی شدید ورسره مخالفت لرم. دلیل دا نه دی چې زه د طالبانو د حکومت د سیاسي طرز سره مخالفت لرم، هغه د دوی کار دی او د وطن خلک دی او د دنیا خلک دی، معامله به سره وکړه. مګر د افغانستان د خلکو د قانوني منابعو او هغه ذخیرې چې الله تعالی د خلکو ته ورکړي دي د هغوی د تخریب په باره کې دغه کار ناجایز ګڼم، او دا اصولي او په تخنیکی قوانینو برابر قراردادونه او کار نه دی زما په نظر.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
کلیوال صاحب، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې دا قانوني د مخکنی حکومت د قانون د قانون پر اساس وس دي شرکتونو ته ورکړی دی.
خبره دا ده چې د قانون او د رئیسلو او یا د معاملو په اړه کې زنه مخبر چې کوم قوانين به اوسه پوری تصویب شوي، ځکه د افغانستان معدلونه په داسې حالت کې اوسه پوری نه دي مطالعه شوي د یو څو معدلونو نه پرته چې هغه د استخراج لپاره برابري، ځکه هر معدن او هر کان چې داغه ټول مقدماتي نه نیولې تر دقیق اکتشافه پورې کارونه خلاصي، په هغه کې د معدن ټولې ذخیرې په صنعتي کټګوري باندې محاسبه شي او د ټولو نه زیات وروسته یو فیزیبیلیټی راپور چې هغه تقریبا 14 مواد دي چې هغه تکمیل شي نو معدن د استخراج وړتیا ترلاسه کوي په هغه میتودونو او هغه ټکنالوژي باندې چې دغه معدن د پاره په نظر کې نیول شوی ده. زه نه پوهیږم چې په دغه وروه کې چې طالبان دلته راغلي دي یا دغه پخوا چې دلته امریکایانو انګریزانو د افغانستان د جیولوجیکي ساحو د لپاره کار کړی، لکه د لیتیوم یو ډرامه جوړ کړه چې د لیتیوم ډرامه د $1 trillion ارزښت لري، حال دا چې هغه تش په کاغذ کې یو څو خبرې وي چې راټولې شوې وي او په عملی میدان یا په عملی ساحه کې د لیتیوم د معدنو ذخیرې هیڅ چا نه دي تثبیت کړي او له اوسه پورې داسې کوم راپوښته دی چې موږ څومره لیتیوم لرو، موږ څومره وسپنه لرو، منګ کوم معدن په کوم ځای کې دته آماده دي چې داخله استخراج صورت ونیسي. زه تاسو ته مثال وایم، په تاور د مثال ما واورید چې د لوګر د کرومیتو معدن طالبانو چاته قرارداد ورکړی کوم شرکت ته، اول خدا چې دا شرکت کې کوم انجینران کار کا، د شرکت ټکنالوژي چی شې دی، دغه معدن چې پلاس باندې راځي دا په کوم استخراجي میتود باندې را خارجيږي، د دې کنټرول څوک کوي، الته هغه ایکالوجیکی شرایط څوک په نظر کې نیسي، اغه بارا کې چا فکر کړي د محیط چټلوالي د پاره چا فکر کړي د معدن د تخریب د پاره چې دوی څومره کتله پلاس راوړي پوهیږي ته قراردادي کوم کار کا، اغه کار کا چې په کوم ځای کې د معدني کتلې زیات کنسنټریشن موجودي اماغه خواته زی انور شاو خوا کې په کم فیصدي باندې مقدار چې پکې دی غځای کوي د منځسي بنا د معدن 80% برخه د منځ زی خرابېږي مخروبه بدلېږي او 40% د قراردادي لاسته ورځي. زه نه پېږم چې دغه قانون څنګه قانون دی چې باید شرکت، هغه شرکت چې هیڅ ډول تخنیکی شرایط مطالعه شوی نه دي، مسلکی کسان معلوم نه دي چې دا څوک دي او دوی دا بله
فکر نه کوي دا شرکتونه به اکتشاف وکړي چې تاسو اشاره وکړه او هغه نو وروسته به د کان سپرلو باندې کار وکړي څنګه؟
خبره دا ده چې اول باید شرکت هغه ټول هغه لازم مواد چې شرکت د استخراج د معدن د پاره لري هغه باید وکتل شي. دا شرکتونه چا کتلې دي چې دا شرکتونه کومه ډول ټکنالوژي په کار واچي؟ دوی خو یوازې هغه د زمنګ او استاد په وطني حساب باندې ډاینامنت راوړي او یو ځای ته انفجار ورکړي او هغه کتله چې هغه کې د معدن یا د هغه فلز چې دوی په کار دی دا غي فیصدی مقدار په سترګو باندې ښکارا کوي زیات اگر اخلي په موټر کې اچي او د سرحد دی وباسي او خرڅي، مګر دا یو ټکنالوژي په کار ده. ګوره د څه دی چې دا کتلې معدني په داسې متراکم شکل نه پیدا کوي، دا د نورو احجارو په منځ کې پیدا کوي، نو د دې لپاره په کار دي چې اول کتي یو کتلې معدني را جدا کی اغه نه توفاله مواد یا اضافي مواد چې د دې کې مدني کتلې عنصر په برخه کې وشترشته دي هغه به ته نظر شي هغه ته غنی سازي وي، اولی باید غنی سازي وشي ترڅو پوري چې مصارف د انتقال کم شي، ترڅو پوري چې هغه اضافي فلزات چې په دې کې موجود دي د هغه اندازه معلوم شي، نو چې معدن مطالعه شوی نه وي، دقیق اکتشاف شوی نه وي، ذخیره معلوم نه وي، تاسو یوازې ګوره تابل دلې د کابل نک جالبات ترازی د مایپر په پوري غاړه کې الته د شاه مقصود د تیګو ډبري دي، الته خلک لول اسمت یې وهلي دي، یو معدن دی مګر هغه معدن کې هیڅ کار نه دی کړی چې دا معدن څومره ذخیره لري په څنګه شرایطو کې واقع دی څنګه به استخراج شي، خو محلي خلک ورغلي دي او قاچاقبران او یا کسان چې هغه منطقه په تسلط کې ده هغه راسپړل دي او هغه څه چې د دوی په لاس ته ورغلي هغه لاس راوړي او نور تخریب کړي. ګوره زه تاسو ته یو بل مثال وایو فایزي صاحب، ما په پنشیر په زمردو معدن کې کار کړی دی ډیره موده. که تاسو د پنشیر د خنج ساحې ته لاړ شئ، د دریاب د جریان په چپه خوا کې د خنج معدن د زمردو پروت دی. که ته د خنج د پله د خنج د کلي د پلنه په دې دریاب باندې تیر شي تر معدنه پورې ځي، ته به فکر وکړې چې دا غونډه ځمکه کې زمرد فرش شوي دي. دا وړې وړې ذرات چې د خلکو راوړي دي په تیږو یې وهلي دي، یعنی تقریبا په ټلونو زمرد هلته ځای شوي دي. دا چې څومره غمی به په لاس باندې راوړي څوک نه پوهېږي. دا ځکه چې غیر فني استخراج شوی دی. زه وایم چې هر معدن چې د هغه معدني کتله د خلکو لپاره د ملت لپاره ګټه ورسوي باید د ټولو هغه اصولو معیارونو مطابق استخراج شي چې هغه په نړیواله سویه باندې په نړیوال ټکنالوژي باندې برابر میتودونه او منل شوي میتودونه. شرکتونه څوک دي، کوم ځای نه راغلي دي، چا استخدام کړي دي، چا کنټرول کړي دي، څومره تخنیکی آلات او سامان لري، څومره فني پرسونل او انجینران لري، دا هیڅ چاته معلومه نه ده.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
شرکتونه چې اوس په اصطلاح د قانون سپرل کارونه شروع کړي دي نړیوال معیار باندې برابر اوسي تر څو داسې قراردادونه ترلاسه کړي که څنګه؟
بالکل باید برابر اوسي. که داسې برابر نه، هیڅ صلاحیت نه لري نه دولت او نه حکومت او نه دغه قرارداد شرکتونه چې دغسې یو کار ته لاس پورې کړي، ځکه چې نړیوال معیارونه معلوم دي او د دې معیارونو نړیوال اصول معلوم دي، د جیولوجیکي کارونو تحقیقات او اصول معلوم دي چې کوم معدن باید په کوم میتودیک باندې په کوم میتود او په کوم شکل باندې استخراج شي. دغه شرکتونه نور څوک نه دي، زه دومره ور باندې پیګم چې دا شرکتونه د قاچاقبرانو همغه ډلې دي چې څو کال وړاندې نیمه پیړۍ وړاندې په دې هیواد کې تخریبات کړي. دغه جمهوریت په وخت کې چې امریکا او ناتو افغانستان په شریک باندې کنټرول او د هر نیګانه په دغه وخت کې ماته چې معلوماتو د 15000 نه زیات معدنونه د قاچاقبرانو په لاس، د محلي قومندانانو په لاس کې، او هغه ورته خلک راوسته روزمره کار پکې کې کوم شي کې د دوی په لاس باندې ورغله او هغه خرڅاو او متوقع معدن تخریباو. او اوس اماغه بڑے تا اماغه قانون ته دوی اوس نړیوال حیثیت ورکړی دی او هغه د قراردادونه کاندي او شرکتونه دي. خو د طالبانو د پاره شاید بل وسیله د پیسو نه چې په لاس باندې راوړي، مګر دا د ملت شتمنی ده، د دې سره به باقی باید په هیڅ صورت باندې ونه شي.
د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې د شفافې پروسې په ترڅ کې د قراردادونه د شرکتونو ته ورکړي دي، یعنی شفافیت وایي چې شته.
شفافیت د مفهوم دا دی چې د پیسې وزیر صاحب په جیب کې نه اچي، مهین صاحب جیب کې نه اچي. دا دوی وایي چې موږ د عامه ګټو لپاره او یاد عامه خېګړو لپاره استعمالو، دغه شفافیت دی. دغه تخنیکی شفافیت الته نشته. وزیر صاحب معدن باید په دې باندې پوښي چې د هر معدن فیزیبیلیټی راپور باید ولري. دوی د څومره معدنونو فیزیبیلیټی راپورونه په لاس کې لري تر څو چې ماته معلومات شته. یو د میسي عینکت معدن نه په غیر او د زری په شمال کې د بازي غاز او د پټرولیم د معدنونو په غیر او د یو څو زغال سنگ د معدنونو په غیر، د یو څو د مالګې د معدنونو په غیر، د یو څو ساختماني موادو د معدنونو په غیر، دوی د هیڅ فلزي معدن د فلزاتو غیر فلزاتو معدنونو فیزیبیلیټی راپور نه لري، ځکه چې الته دقیق اکتشاف سره نه دی رسیدلی. اکتشاف څو مرحلې لري: نقشه برداری ده، وروسته تفحصي مرحله ده، وروسته مقدماتي اکتشاف دی، او وروسته بیا دقیق اکتشاف ته چې پاغې کې د معدني کتلې کنټرول بندي شي، ذخیره معلوماتي په صنعتي کټګوري باندې غو ذخیره محاسبه کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بیا چې کله معدن استخراجږي د هغه معدن د استخراجي موادو نه د نړیوال بازار پیدا کېدل مهم دي چې کوم چا باندې خرچ شي چیرته خرچ شي په کوم معیار باندې خرچ شي. دا چې تی راواخله او د تیګو په بیه باندې د تیګو سره تیګې تلا او پیسې ور باندې اخله دا د افغانستان د خلکو سره ډیر ظلم دی.
کلیوال صاحب ولې د طالبانو په حکومت کې د قانونو سپړلو په برخه کې قراردادونو تړل زیات شوي دي یا لاسلیک کول زیات شوي دي؟ فکر کوي په تیر جمهوریت کې داسې زمینه ورته برابره نه وه که د طالبانو کار شوی دی یا بله مسله ده؟ تاسو
ما په نظر باندې په تیر جمهوریت کې طالبانو دغه جمهوریت چې دې کار ته زړه نه دی ښه کړی دلیل لرو دا هغه دا دی چې جمهوریت ته د خارجي هیوادونو نه ډېرې زیاتې پیسې ورتلې د هغوی عسکر په ګېډه ماړو خو که عسکر ته ډوډۍ نه رسېدلي هغه به د صاحب منصب کاري خو مطلب پیسې ورسره وي بودیجه ورسره وه مکتبونه وو د ملت ټوله سرمایه او بودیجه د خارجي هیوادونو لخوا نه تمویل کېده. قرارداد ته ضرورت نه و چې چا سره کړی وای نه په دې برخه کې کوم فکر و ځکه چې جمهوریت هم داسې جمهوریت نه و چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره کار کړی وای. هلته همدغسې د غلو او ډلو ټپلې وي او همدغه ټول واکداران والیان او قومندانان همدغه معدنونه دوی په لاس کې و هغوی څه ضرورت لرو ده چې معدنونو ته انکشاف ورکړم؟ هغسې ورته ښه و چې دوی ترې ګټه واخلي. په هر صورت طالبان اوس دغه یو منابع هم نه لري که کومه منابع لري هغه به البته بعض سری منابع چې موجود دي لکه خلک وایي چې $40 million په هفته کې طالبان ته امریکا ورکوي هغه به د کوم خاص هدف لپاره په هغه موږ نه پوهیږو چې څه هدف په کې سیاسي لحاظ باندې خو د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا کار نه دی روان. نو طالبان بل عاید نه لري ځکه دغه کار کا طالبان باندې نورې مرستې بندې دي نورې پیسې ورسره نشته دی نه خپل طالب ته چې هغه په سنگر کې اولیار دی اول ته ټوپک په لاس کې نیولی دی او د دوی امنیت ساتلی نه هغه دپاره پیسې لري نه د خپل ځان دپاره چې د خپلې کورنۍ دی نه پوهېږي چې کومو هېوادو کې به ورسره په داخل د وطن کې به ورسره هغه په وساتي نه د هغې دپاره ماشوم دپاره پیسې نه لري. نو مجبور دی چې یو څو شرکتونه را پیدا کړي او دغه ملي شتمني ورباندې خرڅه کړه چې دوی ورباندې ژوند وکړي. د دې بل دلیل نشته. دا د ملي انکشاف کومه پروسه نه ده. دلته صحیح ده 15 نفره به هلته کار وکړي د کار ده مګر پوهېږي چې هغه په فیصدۍ کې نه راځي اغه کسان چې هلته کار کوي. افغانستان 95% خلک وږي دي تږي دي ډوډۍ غواړي روزمره په ورځني ژوندانه کې په اولادونو خرڅې چې دوی ته کم ډوډۍ ورکوي هغوی ته څه فایده رسوي؟ دا کار که دغه بودیجه د دې نه راپیدا شي او په دې باندې داسې نورې پروژې جوړې شي چې هغه د خلکو په ګټه باندې ښه کار دی ښه کار دی ودی کا خو په معیارونو برابر مګر بی معیار او بی اصوله او به قوانونو د دې شیانو استخراجول د ملت په ګټه کار نه دی. طالبان باید په دې باندې پوه شي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
مات دا اوس هم په هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پېژندلې خو یو شمېر شرکتونه چې د ترکیې چین ایران او کورني شرکت دا قراردادونه لاسلیک کړي دي د تاسو په کوم سره ګوري د حقوقي لحاظ فکر کوي دی دا قراردادونه کولای شي لاسلیک کړي داسې هیوادونه سره چې په خپله په رسمیت نه پېژني؟
خبره داسې ده چې یو خو د دولتونو په سویه کار دی که د دولتونو په سویه باندې هیڅ قرارداد دغه د دولت د رسمیت پیژندنې نه پرته چې یو دولت بل رسمیت په رسمیت وپیژني دولتي قرارداد د هغوی سره باید عقد شي. یو شرکتي مسله ده. شرکتي مسله هغه په دولت پورې کوم ارتباط نه لري هغه د شرکتونو په منځ کې تجارتي معاملې دي سره کاندي او که دولت ورته ممانعت وکړه د قانون له مخې نو هغه حق لري چې هغه بند کاني خو که دولت ورته ممانعت نه کانی دلته زه پوهیږم د چین دولت چې په دنیا کې یو د جعلترینو دولتونو نه دی چې د درې نړۍ په هیوادونو کې لکه په لاتین امریکا کې په افریقا کې په آسیایي هیوادونو کې دوی د همدغسې بې صلاحیته ادارو سره قراردادونه کاندي د هغوی معدنونه او شتمنۍ چورکوي لوټکوي او په وړیا توګه تقریبا لاسته راوړي. هغوی په دې کیسه کې نه دي، هغه نه د نړیوالو معیارونو تابع دي نه تابعیت کاندي، هېڅکله یې نه دی کړی نو به یې وکاندي. ترکیه همدغسې ده، د ترکیې شرکتونه دي، د ترکیې دولت وایي چې دا مونږ پورې ارتباط نه لري، مونږ ته چې ارتباط لري هغه دا دی چې که دوی کله عاید پیدا کوي مونږ ته ټاکس راکوي د دوی. او همدغسې غربي هیوادونه دلته هم دا شرکتونه همدغسې دي، دا شرکتونه فقط همدومره ازادي لري چې خپل دولت ته ټاکس ورکړه، نور چې هر څومره فجایع کړی شي څوک یې مخه نه نیسي. نو په دې خاطر باندې دغه فجیعه چې په افغانستان کې روانه ده دا هم همدې ته ورته یو شکل دی. دا نه دولتي حلس قانوني، زه په قانون باندې ډېر نه پوهېږم، خو د معدنو په قانون باندې پوهېږم چې د معدنو د استخراج او د لاسته راوړنې قوانین په دې برخه کې هیڅ جواز نه لري او دوی هیڅ یو معدن شي پیدا کولای چې دا غیر مخې نه دغسې یو قرارداد یو شرکت ته چې نه نوم معلوم دی نه دولت معلوم دی نه اداري هیئت هم سی ورته معلوم نه دی او هغه سره قرارداد لاسلیک او معدن ورته په لاس کې ورکړي. دا د دې خلکو صلاحیت نه دی، دا د ملت مال دی، د دې سره چې هر څوک په هر شکل په هر سویه باندې غبن کاندي هغه یو ملي خیانت دی. او هله دا چې طالبان دغه ملي خیانت تر سره نه کاندي، دې باندې غور وکاندي او دغه پروسه ودري، بیخي توقف یې کاني تر څو پورې چې په قانوني شکل باندې د نورو سترو هیوادونو سره د دې وړتیا ترلاسه کړي چې په داخل د مملکت کې هغه په خپله استخراج کاني په کار واچي او دا غینه استفاده وکاندي او نړیوالو سره د یو سم تعادل لمخنه خپل شتمنونه ګټه واخلي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کلیوال صاحب، در لومړی ځل چې طالبان حکومت د 6.5 میلیارد نه زیاتو پیسو په اندازه باندې د قانون لاسلیک کوي، د افغانستان د قانونو ارزښت تخمینی څومره اټکل شوی دی ستاسو په نظر؟
جناب فیضی صاحب، یو خبره ده لکه څوک چې چاته وایي چې په بحر کاهل کې څومره متره مکعب اوبه ځایږي، دا ډېر مشکل کار دی څوک د دې ځای نه ورته کینی او محاسبه یې کړي چې دومره دا اندازه ګیری غواړي، دا د غم غواړي، دا به طولو غواړي، عرض به غواړي تر څو چې حجم معلوم شي. زه وایم چې د افغانستان معدنونه 15% اوسه پورې دقیق اکتشاف نه دی شوی، ذخایر دقیق نه دي معلوم. نو قیمت څنګه معلومیږي چې تا ته قیمت یو ذخایر دقیق یو معدن معلوم نه وي؟ په طور د مثال زه وایم مونږ ته چې ذخیره معلومه شوې د مس لوګر د عینک په کان کې 10 میلیونه ټنه ظرفیت د عینک د مرکزی برخې، هلته څو برخې دي، په مرکزی برخه کې 10 میلیونه ټنه ذخیره د مسو تثبیت شوې ده. اوس نو د 10 میلیونه ټنه نړیوال قیمت ته معلومولی شي څومره دی، ځکه چې معلوم دی نړیوال قیمت یې، مګر په نورو ساحو کې چې جوهر دی، دربند دی، دا د معدن شرقي او غربي برخې دي، په هغو کې دقیق اکتشاف نه دی شوی، ذخیره معلومه نه ده، نو ته څنګه قیمت معلومولی شي؟ دا هیڅوک دا قیمت نشي معلومولی که ورکه یا تقریبي قیمت وي، او تقریبي قیمت د دقیق قیمت سره هیڅ اړخ نه لګي هیڅ وخت. زه وایم چې دغه محاسبه چې هر څوک کاندي دا باید د هغه فاکتورونو په اساس وکاندي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د یو معدن ذخیره معلومه کړو، بیا د هغې مصارف معلوم کړو، اغلته ماغه فیزیبیلیټی راپور چې ما ویا ترانسپورټیشن په نظر کې دی، مصارف په نظر کې دی، مکتبونه جوړږي، کارګری قصبی جوړږي، شفاخانی جوړږي، ایکالوجیک شرایط په نظر کې نیول کېږي، دغه ټول باید ورنويستر شي چې د معدن قیمت پیدا شي. نو دا کار چا کړی؟ زه کوم چې د افغانستان د معدنونو قیمت د ټریلیون ډالرو نه جګ دی، زه په دې پوهیږم، مګر دا راته نه ده معلومه چې دغه محاسبه به سو اخشوي وي او یا به چا کړي چې دی وایي چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې خو دوی قراردادونه شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې کړي، مګر زه یقین لرم چې د شپږ زره میلیارډو په اندازه باندې به تخریبات
شو. یو بل پوښتنه مې د اندېښنو په اړه کوله، په افغانستان کې د قانون سپړلو په برخه کې لویه اندېښنه څه ده ستاسو په نظر؟
لویه اندېښنه عدمي مسؤلیت دی. هیڅوک مسؤلیت نه احساس کوي او بې مسؤلیته هر څوک راغلی دی او دلته په حساب باندې کار کړی دی او نتیجه یې معلومه نه ده. ګوره، د افغانستان جیولوجیکي تاریخ موږ ته درې مرحلې راوړي. یو مرحله هغه ده چې په قدیمو زمانو کې د افغانستان د معدنونو استفاده شوې توفالې پاتې دي، نن په مغارو کې معلومهږي او زموږ د باستان شناسۍ پوهان هغه تثبیت کړي دي چې دلته یو تمدن تیر شوی. دویمه مرحله ده، دا دویمه مرحله د انګریزانو د راتګ سره تقریبا د اتلس سوه اووه اتیا کال نه را شروع کېږي تر اتلس سوه دوه نوي کاله پورې. هغې ځای کې دا مرحله کې تر د اتلس سوه پنځه پنځوس کاله پورې وبخه، نولس سوه پنځه پنځوس پورې چې د افغانستان جیولوجیکي مؤسسه جوړوي، هغې وخت کې کار شوی دی. د انګریزانو جیولوجستان راغلي دي، د هغې نه وروسته فرانسویان راغلي دي، ایټالویان راغلي دي، هغو په بعض ځایونو کې مطالعات سرته رسولي دي. دا بله مرحله ده. کله چې په نولس سوه پنځه پنځوس کال کې د افغانستان د جیولوجیکي د سروې مؤسسه منځته راغلې ده، د هغې نه را په دا خوا درېیمه مرحله شروع کېږي چې په دې مرحله کې د افغانستان جیولوجیکي نقشې ترتیب شوي دي په مقیاس د یو پر پنځه سوه زره د معدني نقشه او یو پر پنځه سوه زره جیولوجیکي نقشه جوړې شوې دي. بیا په هغې کې په زرګونو په سلګونو معدنونو او په زرګونو د معدني ظواهرو نښې نښانې پیدا شوې دي، هغه په نقشه کې نښانې شوې دي. نو اوس دغه هر معدن ځانګړې مطالعې ته ضرورت لري چې ما مخکې عرض وکړه چې په درې مرحلو کې باید سرته ورسېږي. تفحص دی، مقدماتي اکتشاف دی او دقیق اکتشاف. د دقیق اکتشاف نه وروسته معلومهږي چې معدن په کوم ځای کې واقع دی، په کومو شرایطو کې، کوهي شرایطو کې قرار لري، څنګه ترانسپورشن ته ضرورت لري، کوم ډول انرژي ته ضرورت لري، کوم ډول تخنیک ته ضرورت لري، محاسبه څومره ده او څومره خلک پکې کار کړی شي چې دا معدن نه استفاده وشي او هغه استفاده چې هغه د ملت په ګټه باندې. او دغه کار په افغانستان کې هیڅ چا نه دی کړی، نه دی شوی او هیڅوک دغه شی ویلی چې دغه معدن دومره ارزښت لري او دومره نه لري. ولی د نړۍ بازارونه هم تفاوت کوي. په نړۍ کې د هر فلز کلنۍ قیمت تفاوت لري. په تور د مثال مس یو د هغو فلزاتو نه دی چې ډیر زیات استعمال لري په صنعت کې، مګر خصوصا د انرژي په ترانسپورټیشن کې، لکه د برقی انرژي چې دا لوی لوی دغه جوړږي فابریکه جوړږي، د دې نه خلک دا انرژي او بل خواته انتقال کوي. مګر نن پوهیږي انرژي شوټ کوي، د یو سټیشن نه بل سټیشن ته شوټ کوي. میسو ته دومره ضرورت نشته. د میسو قیمت په نړۍ کې 50% راوړېدلې، 50% نه قط دی زیات. په همدغه سره ټول فلزات او غیر فلزات، فلزي معدنونه ځان ته قیمت لري او هغه قیمتونه په نړۍ په بازار کې په استعمال پورې تفاوت لري. نو ځکه د دې دقیقه محاسبه ډیره سخته ده سړی وي چې د افغانستان معدنونه څومره ارزښت لري. خو زه دومره پوهیږم چې خدای تعالی افغانستان داسې وزمکه پیدا کړي چې ډیره غنی ده. متاسفانه په دغه غنی زمکه باندې هیڅ داسې انسانان نه دي پیدا شوي چې د دې خپل غنا نه او د خدای ورکړي نعمت نه سالمه استفاده وکړي. له بده مرغه
جیولوجیست او د کان د برخې چړونکي سودا جان کلیوال صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو له وخت نه.
ډیره مننه تاسو نه. کور مو ودان خوشاله وسه، الله موافق لره په خپل ټولو پروګرامونو کې او ټولو ته بیا بیا سلامونه رسو. خوشاله وخت ولرئ.
مهمو خبرونو سټکی اوري. د طالبانو لخوا پر فیسبوک محدودیت. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک د ټولنیز شبکې د پانی د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو د پاره یې پالیسی جوړه کړې ده. د امریکا په ټاکنو کې د دریم ګوند سیالي. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو کې ځینې رائے ورکوونکي د ډیموکرات یا جمهوری غوښتونکو لخوا د کاندیدانو په اړه د کومې فیصلې کولو مخکې د دریم سیاسي ګوند د نومان اعلانېدو ته په تمه دي. او په لندن کې د یتیمانو د پاره د مرستو ټولول. یوې افغاني خیریه ټولنې په لندن کې د افغانو یتیمانو او د هغوی کورنیو د پاره د بس پنیر ټولولو یو روژمات ترتیب کړو او خلکو ډیره مالی مرسته وکړه.
سلامونه ستړي مشه. نن یک شنبه ده، د وری یا د حمل د میاشتې نسمه او د اپریل ومه. تاسو به د امریکا غاک د امریکا د ټاکنیز سیالۍ او نړۍ څو خبرونه واوري وګورئ. او په پیل کې به د افغانستان په اړه خبر تاسو ته وړاندې کوو. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک د ټولنیز شبکې د پانی د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو د پاره پالیسی جوړه کړې ده. طالبانو د فیسبوک شبکه د غیر اخلاقي محتویاتو د ځوانانو د وخت او پیسو د ضایع کېدو سرچینه بللې.
طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی د تلو نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک ټولنیز شبکې د حسابونو د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره یې پالیسی جوړه کړې. نو وړي د دې پالیسۍ د جوړولو هدف پر فیسبوک د ځوانانو د وخت او پیسو د ضایع کېدو مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو د خپرېدو مخنیوي بللی دی.
زمونږ او تاسو ځوانان په داسې حال کې چې هغوی له علمي پلوه کمزور دي، اکثریت یې داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا له دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې پیسې ضایع کول، د دې لپاره اوس پالیسی جوړه شوې ده چې دا محدود کړو او بند کړو.
فیسبوک په افغانانو کې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله ګڼ او ځنګړي مینوال لري. افغانستان کې خلک فیسبوک د خبرونو او نورو معلوماتو د موندلو سربیره د غم او حادثو پیغامونو خپرولو او له یو بل سره د اړیکو د ساتلو لپاره کاروي. اوس پښتنه دار ولړیږي چې آیا طالبان د فیسبوک بندولو ورتیا لري؟
که څه هم په تخنیکی لحاظ باندې دی شونتیا شته چې فیسبوک د پوسو حال کې محدود شي، خو دا چاره به ډیره ستونزمنه وي. یو دا چې افغانستان واحد د انټرنیټ یو وزنه پرووایډر نه لري، ډیره شرکت نه دي چې هغه په مستقیمه توګه باندې نور هیوادونو سره قراردادونه لري او انټرنیټ واردوي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې د وی پی این د لارې نه استفاده وکړي. د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم یو ویب سایټ هم په مطلقه توګه باندې سپندولی نه شي.
خاغلی حقانی د فیسبوک په ټولنیز شبکه باندې د محدودیت او یا هم د بندیز د لګولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبان وار لمخه پر رسنیو فشارونه زیات کړي او خبرلان په دې باور دي چې طالبان د بیان په ازاده بی باور دي.
د دې کې شک نشته چې طالبان د بیان پر ازادۍ باور نه لري او په تیرو دوه نیمو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو باندې لګولې دي. خو د سوشل میډیا د کارولو په برخه کې دوی دوه ټکو ته پاملرنه کوي. اول دا چې د دوی د تبلیغاتو یا د پروپاګاندا یو منبع سوشل میډیا ده او ترڅنګ دوی پیږي که چیرې سوشل میډیا محدود هم شي، خو د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ دا امکان شته چې وګړي د نورو لارو وکولی شي سوشل میډیا ته لاسرسی ولري. نو زه فکر کوم چې دوی به ونه توانیږي سوشل میډیا باندې بندیزونه ولګوي.
طالبان په پراخه کچه د اړیکو لپاره له واتس اپ شبکې په داسې حال کې کار اخلي چې فیسبوک او واتس اپ دواړه د میټا کمپنی دوه شبکې دي. تر دې وړاندې هم طالبانو د ټیک ټاک په ټولنیز شبکې او په پابجي گیم باندې بندیزونه لګولي وو، خو کاروونکي د وی پی این په مټ لا هم کاروي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د فیسبوک په ټولنیزه پاڼه د طالبانو د خوانه د احتمالي بندیز پاکله. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مشر حامد عبیدی صاحب نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. عبیدی صاحب، راپور کې ستاسو نظر موږ یو څه واورېدو، خو غواړم لکه مشرح تره یا په تفصیل څه ستاسو ارزونه واخلو. ستاسو په باور طالبان ولې غواړي چې په فیسبوک پاڼې بندیز ولګي یا یې محدود کړي؟
آشنا سر سلامونه تاسو لیدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې له بده مرغه طالبان د بیان پر ازادۍ باورمن نه دي او محدودیتونه د دوه نیمو کلونو را په دې خوا د رسنیو باندې لګول شوي دي او دا پروسه دوام لري. د فیسبوک په اړه چې تر ټولو د اجتماعي شبکو ترمنځ یعنې ډېر کار ډېر استفاده کیږي په افغانستان کې، او نوې څېړنې ښیي چې د 4 میلیون څخه زیات افغانان سوشل میډیا استفاده کوي، او د بی بی سي نوې څېړنه ښیي چې ګڼ شمېر بیا فیسبوک کاروي. زه فکر کوم چې په تیرو څلوېښت کلونو وګورو د طالبانو د دویم ځل چې جګړه شروع کړې تر ننه پورې دوی د سوشل میډیا نه د پروپاګاندا په ډول، یعنی پروپاګاندا یو منبع سوشل میډیا ده، په خاص ډول فیسبوک او ټویټر دوی زخت زیات کاروي، او په دې وروسته کې واتس اپ دوی زیات کاروي. زه فکر کوم دوی دغه محدودیت چې بوته د پروپاګاندا یو منبع ده، تر اوسه د فیسبوک سره یو ډول دوی نرمښت خودلای دی، خو دوی فکر کوم چې یو اندازه محدودیتونه به وضع کی، خو په کامل ډول د فیسبوک د فعالیت بندیدل په افغانستان کې ناشونی دی. دلایل تاسو پر راپور کې موریدل چې د نوې ټکنالوژي او ارڅو وی پین تل اساسای چې فیسبوک ته اساسای ولې او بل خو دوی پروپاګاندا کوي، تبلیغات کوي د لپاره وړي چې سوشل میډیا.
زه پوه شم تاسو غواړي چې دوی اصلا غواړي په ازادي د بیان باندې محدودیت وځي، کی پر صورت ځنی دلایل چې په خپل طالبانو مطرح کړي دي هغه خو موږ په دې مقدمه کې یاد کړو، پر راپور کې ټولو واوریدل چې هغه کم استدلال لري. اما په مثبت اړخ کې غواړم واورو چې د افغانستان په څیر دغه سي جګړو او دغه نورو ټولنیزو ناورینونو یو ځپلې ټولنه کې د فیسبوک په شان ټولنیز شبکې ګټي څه ده؟ مختصر جواب کرا کوي. بل
او په مجموع کې سوشل میډیا د سوشل میډیا خواله چې فیسبوک یو برخه ده، خواله داد چې اول خدا چې انټراکشن ټو وی کمیونیکیشن ده، یعنی مخاطبینو سره موږ مستقیم په تماس کې کیږو، پاره کې کیږو، بل آسان استفاده کیږي په تاسو په سیمه کې چې اوسې سوشل میډیا نه استفاده کوي، او بل ارزانه ده. دغه درې دلایل چې په نړۍ کې ډیر زیات د سوشل میډیا استفاده کیږي، او د امبیل لپاره زه فکر کوم په د افغانستان غوندې په هیوادونو کې چې اقتصاد هم سم نه دی او سیاسي ستونزې هم شته، او د مبارزې یوازنۍ لاره چې اوس پاتې ده سوشل میډیا ده. تاسو کوم مبارزین چې د طالبانو په وړاندې اوس د افغانستان بهر فعالیت کوي یا د افغانستان دننه فعالیت کوي، یوازنۍ لاره چې دوی دغه ناورین سره مبارزه کوي سوشل میډیا ده. همدې لپاره اوس طالبان هڅه کوي چې یو اندازه محدودیتونه وضع کړي تر څو د دوی هغه اصل په خو تاسو گزارش کې ولیدل چې دوی هغه تعلیمي مسایلو ته اشاره کوي، خو په اصل کې هدف دا دی چې دغه کوم مبارزه چې دوی په وړاندې روانه ده په سوشل میډیا کې دا یو اندازه محدوده
تا تاسو اتمن جریان کې استي. اکثره د فیسبوک کارونکو په دې پوئږي چې د فیسبوک شبکې په اصول کې چې د ټولنیزو معیارونو په نامه باندې اچو دي، کارونکو وي باید د تهدیدونو، کرک خبرولو، زړبګنونکو ویډیوګانو شریکولو او تبيز کولو په څیر مسایلو ډډه وکي. د فیسبوک د افغان کارونکو خاصتا په افغانستان کې دنه دغه ټکي ساسو په باور څومره مراد کوي یا په پام کې نیسي؟
آشنا صاحب، متاسفانه دغه ټکی د ورځې نه چې فیسبوک 2009 نه وروسته په افغانستان کې کارونکي زیات شول، له بده مرغه د 2009 نه تر ننه پورې دغه اخلاقي اټیکس پوینټ متاسفانه یا هغه اخلاقي اړخ په پام کې نه نیول کیږي. تاسو ګورئ چې سوشل میډیا کې مثلا تصاویر خپرېږي، هغه اخلاقي اړخونه اصلا په پام کې نه نیول کیږي. او زه ویل شم چې له بده مرغه ګڼ شمېر کارکونکي د سوشل میډیا کاروم کې دغه دغه ټیک ته پام نه کوي. نام دی عمل تاسو د فیسبوک یا د میټا هغه پالیسی کو ګور اکثرا کوم کسان چې دغه خبرونه یا مثلا ورته مسائل خبري به هغه باندې محدودیت وځ کیږي، مثلا صفای تړل کیږي یا ورته نور محدودیتونه چې خپل کمپنۍ له خوا هغه
یو یو روسي پښتنه مم کول هغه په عمومي د چنډیر افغان د فیسبوک ډیر افغان کارونکي د افغانستان نه بارم فعال دي او د افغانستان په حالاتو باندې ټولنیز سیاسي اقتصادي ټول ټولنیز مسایل باندې خبرې کوي. په مجموع کې د طالبانو په واکمنۍ کې کې ونی سوچ درې کال اله تیر شوی وي، ټولنیز شبکې په مجموع کې د اطلاعاتو پر سوالو کې یا معلوماتو په شریکولو کې څومره مهم دي او څومره د باور وړ دي؟
په مجموع کې آشنا سره په کومو هیوادونو کې چې رسنۍ او ازادي محدود کیږي، یو لار چې بیا کارونکو ته پاتې کیږي یا خبریالانو ته رسنۍ ته د سوشل میډیا لارې مبارزه ده. مثلا د بهار عرب نه نیولې تر نور هیوادونو کې چې محدودیتونه دي، حتی په غربي هیوادونو کې وضع شوي، بیا یوازنۍ لار چې پاتې کیږي هم دا سوشل میډیا ده. یا د لار نه مبارزه شروع کی، یعنی زه فکر کوم چې په ورته حالاتو کې یوازنۍ لار چې د مبارزې زمینه مساعدوي هغه دغه شبکې دي او دا فعالیت زمینه ټولو ته مساعده کوي چې هغه خپل پراخ فعالیت په ډګر کې ولري. خو زه فکر کوم چې تاسو هغه یو مسلې ته چې مخکې یادونه وکړه چې څومره بیا دا په افغانستان کې په خاص ډول هغه اخلاقي اړخ په پام کې نیول کېږي، له بعد هم هغه مخکې ورباندې وغږېږي چې هغه بیا خپله میتا پالیسي لري
او اهمیت ما اهمیت هم یاد کو لکه دغه امدا اوس چې زمونږ خبرونه دي د امریکا غک په فیسبوک پاڼه باندې ډیر لیدونکي په افغانستان کې لري او په اسانۍ باندې کتل شي چې ډیر لګښت کم دي او کول شي د نړۍ او د افغانستان مهم خبرونه او راپورونه وګوري. په صورت عبیدی صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم. کورم ودان
تاسو نه مننه کور ودان.
د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی امرستیال عبدالحمید مبارز نن د یکشن به پرز په کابل کې وفات شو. نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار عبدالحمید مبارز مړی نتایید کړي دا ولیکلی دي چې جنازه نن یعنی د یکشن به پرز د کابل خار په قول ابچکان کې خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت کې د نشراتي چارو موین هم و. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادی مشري او د باختر خبري اژانس ریاست هم کړی دی. عبدالحمید مبارز څو کتابونه او ډيري علمي او کلتوري مقالې هم لیکلې دي. په نور خبرونه کې د اسرایلی پاوز د هغه اعلان ورسره چې د غزي تړانګ نه یې نور پولیس واکونه هم وتلې دي. نن یو شنبه د اسرایل پوزي موټر لیدل شوې چې د اسرایل په جنوبي څنډه کې خپل اډو تروانو. د یادو واکونو یو وایند یو شنبه په ورځ ویل چې اسرایلی پاوز د غزي د جنوبي سیمو خپل نور واکونه هم استلې او یوازې یو لیوا حالت پاتې کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې د جګړې د پیل رئیس الته و. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې مصر د یو اوربان او برمتنی ورشو کسانو د خلاص د فاره د مذاکرو د نوې پړاو خبرو ته فاره تیارې نیولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ویل دي چې دوی بریته نږدې شوی دي او د جګړې لاس راوړنې ډېرې دي. نتنیاهو د جګړې ته دوه مخې ټاکلي دي، د حماس ډلې له منځه وړل او د برمته کسانو خوش کول. د رامندا جمهور رئیس پال کګامی په پلازمینا کې غالي کې د رواندا د نسل وژنې ډیر شمه کلیزه په چوپتیا ول منځله. په دې مراسمو کې د جنوبي افریقا، کانګو، ایتوپیا، مرکزی افریقا جمهوریت، تانزانیا او اسرائیل د جمهور رئیسانو ترڅنګ بل کلینټن چې دغه د جمهوریت ریاست په دوره کې پراوندا کې د نسل وژنه شوې و هم ګډون کړی و. جمهور رئیس کګامی د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلیدا د ګلانو ګېډې کې خوده او دعا یې وکړه. درې لسیزې مخکې د مرکزی کې رالی په سر یو الوتکه وویشتل شو چې دغه وخت جمهور رئیس یو وینوال هیباریمانه چې د اکثریت هوتو قبیله او پکې مړ شو. په دې برید کې د ټوټسي اقلیت قبیله ګرامګانل شوی و. د راوینډا خلک د دیش د دیش کال په خوا دغه غمیز یاد تازه کوي چې د حکومت په ملاتړ سخت دریزه وسوالو په تخمینی ډول 800 زره خلک وژلي. او د روسیې دولتي رسنوي خبر ورکړی دی چې د روسیې حکومت د یک شنبه په ورځ په اورنبرګ سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. محلي چارواکو ویلي دا سیمه سختو سیلابونو ځپلې او په اورال سیم کې د اوبو سطح ډیره لوړه شوې ده چې له امله یې تر 400 ډیر خلک چې 815 اتیا پکې ماشومان دي له ساحې ویستل شوي دي. د تاس خبري اژانس ویلي 2000 کورونه سیلابونو لاندې کړي چې په مجموعي توګه په سیمه کې د زیانمنو شوو کورونو شمېر نږدې 4300 ته رسیږي. د محلي چارواکو پوینا د یو جنایي جرمي قضيه په اړه تحقیقات کول شوې چې ګمان کېږي د اوبو د بند په ودانیزو چارو کې غبن او بې پروايي شوي او سي چې د بند نړیدلو او دومره زیانونو سبب شوی دی. او دلته په متحده ایالاتو کې دراتلونکي نومبر میاش کې د جمهوریت ریاست ټاکنې کیږي. ځنې رائے ورکوونکي د دیموکرات یا د جمهور غوښتونکو لخوانه د کاندیدانو په اړه د پریکړې مخ کې د دریم سیاسي ګوند د خوانه د کاندید معرفي کېدو ته منتظر دي. جزئیات یې د شهناز نفیس پر راپور کې اوري.
د دوی مرام ساده ده. په هیواد کې ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې سیاسي اختلاف ډیر جوړ دی. نو لیبلز یا بلکو منامی ډلی غختلی چې په اتفاق سره یو جمهوری غختون کې او یو ډیموکریټ د ټاکنو لپاره ونوموي.
اوس مهال د امریکایانو مخپزیاتی دن کې شمیر شاید اکثریت دا احساس کوي چې دوی د سیاسي پروسې نه بهر شوې دي. دوی احساس کوي چې دولوی ګوندونو دوی شاته پریخودي دي.
ولهم دی لا عمل نو لیبل تملرلا چې دا به د جو بایدن او ډونلډ ټرمپ څخه ستړي شوی راي کوون کې راجا لبخړي.
زواخ نه وړم پراتو کې کال کې له دوی څخه یو هم بس پینه مانای کې وګورم.
د دریم ګوند امکان د ډیموکرات سناتور جو منچن پسیر د منزلارو لخوا رد شو. د جمهور غوښتونکو پخوانی والی لری هوګن د سنا لپاره د ځان کاندیدولو لپاره ډله پرې خدا او د جمهوریت ریاست پخوانی کاندیدې نیکه هلی هم دا وړاندیز رد کړو. او د پنځمبي پورس د نو لیبل ډلې لخوا ولسمشرۍ لپاره د کاندیدېټ نومولو هڅې پرې خدي. یو سو نورې نامې پاتې شوې. تر ټولو پیژندلې شوې رابرټ اف کینیډي جونیئر دی. د یو آزاد کینډیډیټ پتوګه هغه کولې شي د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو دواړو څخه رائے تر لاسه کړي.
زمانه دادی چې دا د دوی دواړو لپاره خراب کړم.
مونږ یوازې د بدلون لپاره چمتو یو. مونږ د نوي څه لپاره تیار یو.
مګر امریکایي رائے ورکوونکي د پیژندلو او د لوی ګوندونو په لور تکیا کوي.
دا د دوه بدایو نه کم دی او ځنه وختونه زور سره مبارزه کوم او ځنه وختونه ز فکر کوم چې شاید زه حتی درای ورکول تکل هم نه کوم.
دوه مخکخان لیډران شپږ میاشتي وخت لري چې د ویلری او د هغې پسیر د نورو ذهنونه بدل کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د دوشنبه په ورځ یعنی سبا د امریکا په ډیرو ایالتونو، کاناډا او مکسیکو کې لمر په بشپړ ډول تندر نیسي. کوسوف یا لمر تندر نیول هغه مهال پیخیږي چې سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ کې واقع شي. څه کال دې طبیعي پدیدې د پاره ځکه لیوالتیا هم ډیره ده چې یو خو په ډیرو سیمو کې لمر د څو دقیقو دپاره بشپړ پټیږي او بل دا چې راتلونکي کوسوف به په 2044 میلادي کال یعنې 2000 وروسته واقع شي. برېښنا او مرخیل په دې اړه د افغان ستوري پیژندونکي ابراهیم امیری سره مرکه کړې ده او پوښتلې دي چې د کوسوف په وخت کې موږ څنګه په خوندي توګه لمر ته کتلی شو.
نو دا کومه المرنیونه چې راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې اټکل شوی دی دا یوازې درې هیوادونو باندې د المر البته د سپوږمۍ سوره خبره کیږي چې مکسیکو نه شروع کیږي بیا اصلي زیات ساحه چې ده په امریکا یا متحده ایالاتونو باندې ده په ډیر لاسي ایالاتونو کې دغه منظره لیدل کیږي او اخري یو سنډي په د کاناډا په مونټریال خار باندې هم د سپوږمۍ سوري بخبره شي.
مخصوصا په امریکا کې په کومو سیمو کې به د لمر تندر نیول د لیدو وړ وي، او دغه د لمر تندر نیول څومره ژر ژر واقع کیږي؟
په متحده ایالاتونو کې د ټیکساس ایالت نه شروع کیږي، دغه نه بعد اوکلاهوما، ورپسې فکر کوم ارکنسا، همدغه سه الینوی، بلاخره خپل لار ورمونت او په مین په ایالت کې خلاصي. نو دا تقریبا ډیر لس ایالتونه دي کسو زموږ کوم وطنوال چې په امریکا کې ژوند کوي، هغه غواړي چې دا منظره وګوري. نو دغه د سولر اکلیپس میپ د ناسا ویب سایت څخه ځانته پیدا کی چې وګوري په کوم ساحه کې هغه د ټوټالټی پات ده. اکثرا د نورو ایالتونو نه هم لیدل کیږي، خو مهمه دا ده چې دا اکلیپس یا دا لمر نیونه چې دا ټوټل اکلیپس ده، یعنی لمر په ځینې ساحو کې په دغه دیارلس ایالتونو کې به مکمل 100% نیول کی، خو د نورو ایالتونو څخه به بیا پارشل یا قسمی یا یو څنګ د لمر به پټیږي د سپوږمۍ له خوانه، نو هغه کې بیا پارشل اکلیپس. مثلا کالیفورنیا کې د لمر 80% مخ پټیږي د سپوږمۍ له خوانه، او په دغه کوم یالته چې ما نوم واخیسته دلته به داسې شي چې د ورځې په اوږدو کې مثلا د غرمې وخت به وي، لمر به په اسمان کې وي، او دفعه تن به داسې تک تیار شي لکه چې نیمه شپه ده، تاسو به ستوري لیدلی شئ.
تاسو یو وخت نو خو د څومره وخت لپاره به دا تور تم شي کله چې لمر ونیول شي، او دا ځل د لمر تندر نیول ولې دومره ځانګړی دی؟
اکثرا کله چې ټوټل اکلیپسونه یا مکمل لمر نیول کیږي، دغه حادثه یا طبیعي پیښه په یو ځانګړی جغرافیایي سیمه کې ډېر وخت موده پاس تکراریږي. یعنی مثلا اوس امریکا کې دغه ځل چې دا کیږي په دغه کچه باندې، مثلا د یو دقیقې نه شروع کی تر څلور دقیقو پورې، ځینې سیمو کې به په څلور دقیقو پورې مکمل شپه وي د ورځې دخوا، او ځینې ساحو کې به تر یو دقیقې، یعنی مینیمم یو منټ دس، میکسیمم څلور منټه. یعنی په ځینې جغرافیایي سیمو کې دغه تکرار چې دا شل کاله، سلویخ کاله، حتی 50 کاله پورې بیا دا نه تکراریږي. راتلونکي امریکا کې چې بیا دغه سیو اکلیپس وکیږي هغه تقریبا په 2004 سلویختم کال کې، نو یعنی شل کاله وروسته. نو له دې خاطر خلک ورته ډېر لیوالتیا لري.
په دې د لیدلو لپاره هغه تر ټولو غوره ځای کوم ځای دی؟ خلک باید لمر تندر نیولو په وخت کې د خوندیتوب کوم احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي؟
نو دا تاسو پوهیږئ چې لمر ډېر یو ځلاند ستوری دی زمونږ په اسمان کې، او د هغه د تودوخې کچه په فوتوسفیر چې د لمر سطح ده تقریبا 15,000 درجو ته رسیږي. نو دا ډېر یو برایت او ډېر روښانه او سترګو ته خطرناک جسم دی. یعنی تاسو لمر ته په عادي ډول یو ثانیه نه ډیر زیات نشئ کتلای، ځکه زموږ سترګې د سینې دی ډیزاین شوی چې موږ لمر ته بغیر د تدابیرو نه وګورو. خاص فلټرونه دي چې هغه باید استعمال ته، که تاسو سره د عادي سن ګلاسز چې د آینه کې دي د لمر هغه سره هم تاسو باید وګورئ. نو په بازار کې خاص ځانګړي آینه کې دي چې د اکلیپس ګلاسز په نوم مشهور دي، که چا سره غوی نو هغه سره د وګوري، او کاغه نه نو په تلسکوپونو باندې خاص فلټرونه نصبېږي هغه سره دی وګوري، او یا بل اخره هغه لحظه کې چې ټوټل اکلیپس کیږي، یعنی هغه څلور دقیقې یا یو دقیقه چې مکمل سپوږمۍ د لمر مخه پټي، هغه وخت تاسو کتلای شئ مستقیما لمر قوته وګوري. خو احتیاط بیا هم باید ډېر زیات وشي، ځکه د ډونتیا چانس ډېر زیات دی.
المر دا کوسوف هغه خلیدل يم شو چې اسمان وریز نه یی پغه ساهو کې. پر صورت په لندن کې د افغانو یتیمانو لپاره د مرستو ټولولو پاړه به راپور ملګ وګوري، خو یو لنډ وقفه اخلو. د جمعې په ماخام په لندن کې د امید فردا په نوم د افغانستان یوې خیریه ټولنې د افغانو یتیمانو او د هغوی کورنیو لپاره د بس پنې راټولولو یو روژه ماته جوړ کړی. په دې غونډه کې ډیرو خلکو خپلې مرستې ورکړې دي، او زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورغلی و راپور یې ګورو.
دا د امید فردا خیریه ټولنې په بلنه د لندن په ویسټرن ایونیو کاروباري مرکز کې د افغانستان د بیوزله کورنیو او د ماشومانو د زده کړو لپاره د بسپنی راټولولو روژماتي دي. تر روژماتي وروسته غونډې ته وینوالو ل خپل هیوادوالو سره د مرستو ژغ وکړ. د امید فردا ټولنې په بلنه د دې ملمستیا بل مخدا هم و چې له بیوزله افغان کورنیو سره د لا مرستو لپاره د بریتانیا تیتو پرک خیریه ټولنې تر یو چتر لاندې راټول کړي.
مو همین حالا با بیشتر از 300 فامیل نیازمند که تشکیل خانم های بیوه و اطفال یتیم میتن ما فعلا مساعدت میکنیم. دلیلی که ما امروز یک جا شدیم چند دلیل است. اول که ما تمامی افغان های ما زیر یک سقف داشته باشیم، ما کوشش کنیم که یک یونیتی در بین افغان ها ایجاد شود، نه تنها در بخش بین افغان ها بلکه در بین بنیادهای خیریه افغان ها. ما امروز یک تعداد از بنیادهای خیریه را هم در اینجا دعوت کردیم و هدف ما این است که ما منسجم کار کنیم. هر کسی که میخواد به هر موضوع خدمت کنه، مثلا اگر یک بنیاد خیریه است میخواد به تعلیم خانمان کمک کنه، ما باید او را حمایت کنیم. ما در امید فردا کمک ما به خانم های بیوه و اطفال یتیم است.
په افغانستان کې اقلیمی بدلون د طالبانو له واکمنیدو پس د ښځو پر کار بندیز او ځینو نورو لاملونو په هغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیاته کړې ده، ځکه خو افغانان اوس مهال د مرستو زیاته اړتیا لري.
زه فکر کوم په اصل کې نن افغانستان هر شي ته ضرورت لري، سربیره پر دې چې ډوډۍ ته ضرورت لري، دې ته هم ضرورت لري چې د افغانستان باندې افغانان دغو په فکر باندې سي او غوی ته حداقل پابرومندانه ډول باندې د مرستې زمینه ورته برابره کړي چې دوی ته مرستې په شفاف او مستقیم ډول باندې ورسیږي.
تر روژه ماتي وروسته د افغانستان ځینې تاریخي نادر توکي هم لیلامې ته وړاندې سو چې پیسې به یې پر کونډو او یتیمانو ویشل کیږي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
او په ننګرهار کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د ظرفیت لوړولو یو روزنی کمپ جوړ شوی چې 15 ورځې وروسته پای ته رسیدلی دی. په دې کمپ کې د ملي لوبغاړو ترڅنګ 19 کلن لوبغاړي هم شامل وو. دغه لوبغاړي وی تمرینونه د هغوی د ظرفیت لوړولو کې ګټور دي. زموږ همکار شمس آریان یې راپور لري.
په ننګرهار ولایت کې د کرکټ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی کمپ ترسره شو. په دغه کمپ کې چې د ملي لوبغاړو ترڅنګ 19 کلن لوبغاړي هم شامل ول، وایي چې په کمپ کې د زیات روزونکو ګډون له دوی سره ډیره مرسته وکړه.
ولا ستړي کې غتمن روزه ده او بل ګرمي هم لګړی را خو خو خوان ته الو فوکس په ټولو شانو د بیټنګ د بولینګ د تقریبا 2014 افیشل کوچز د موږ سره نوروز جې رئیس جامع د نور لاس 2014 فیلډینګ د فټنس د اوس موږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو.
په روان اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري شلوریزي ملي سیالۍ هم پیل سي. دغه کمپ یا د سیالیو ته د تیاری په موخه لوبغاړو ته څومره اړین دی؟
همزه کې د ټریننګ روان دی ان شاء الله، چې هم دسه تر اختر بورګ نو ان شاء الله جیم پر دې ټیم کې ډېر فائدہ به وکړي. نو چون ته به ان شاء الله هغه پرپریشن به زبردست روان ده. شوګیزنه به هغه اختنه بس کوم ټورنمنټ نېشنل 20 نو غته لپاره زبردست تیارای دی موږ لپاره. نو موږ خوشاله چې په دې روزه کې موږ داسې یو ټیم په لاره واچو. نو هلاکان به ډېر خوشاله دي، هم دې سختي کې فائدہ کوي.
خو بل لورته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه دویم روزنیز کمپ اړین اړخته کورنوي او نړیوالو روزونکو ګډون دی چې د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره به زیاته مرسته وکړي.
دا دویم ځل دی چې سکل په ننګرهار کې پروژه کې یو روزنیز کیمپ پیلېږي. په دغه روزنیز کیمپ کې د 19 کلنو د لوبډلې ځوانان هم شته، د الف لوبډلې او ملي لوبډلې لوبغاړي هم ورسره دي، او د کورنۍ کرکټ هغه لوبغاړي چې ښه پرفارمنس یې کړی هغوی هم پکې دي. نو په دغه کیمپ کې د کورنیو او بهرنیو روزونکو په شتون کې د لوبغاړو په بیټنګ باندې، د دوی په بالینګ باندې، د دوی په فټنس باندې، د دوی په مهارتونو باندې په دغه ټولو برخو کار کېږي.
دغه روزنیز کمپ افغان لوبغاړو ته په داسې حال کې جوړیږي چې د شلوریزو نړیوال جام ته تر دوی میاشتې هم کم وخت پاتې دی. د شرنکو په نظر چې دا ورته کمپونو تر څنګ د ملي لوبغاړو ترمنځ ګډ تمرینونه د راتلونکو نړیوال جام لپاره تر هرڅه اړین دي. شمساریان، امریکا ژغ.
د نن پښتو خبرونه دلته پای ته رسو، خو د اوس نه نیم ساعت وروسته موږ د افغانستان په اړه په افغانستان کې البته په ټولنیزو شبکو خاصا د فیسبوک په پاڼې باندې د محدودیت یا د بندولو احتمالي بندولو پریکړې په اړه موږ په آشنا رادیو کې د سپینې خبرې پروګرام کې خبرې کوو او میلمانه به موږ راغوښتي. تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو خاصا د امریکا غږ په فیسبوک پاڼې باندې خپل نظر یا پوښتنې موږ سره په دې اړه شریکې کړئ. د نن لپاره اوس تاسو نه اجازه اخلم، لږ ساعت وروسته د تاریخ خبرونه پیلېږي. تاسو کولی شئ چې هغې ته هم وښه وی ګورئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا پښتو سپارم.